السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د دې سات خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. له تهران څخه راپورونه ښیي چې د ښار په ځینو برخو کې درنې چاودنې شوې دي. د لبنان المایدین تلویزیوني چینل چې په تهران کې دفتر لري هم د یکشنبې په ماسپښین د تهران په ښار کې د درنو چاودنو ریپورت ورکړ. په ټولنیزو رسنیو کې خپرو شویو انځورونو او ویډیوګانو کې د تهران په څو ځایونو کې چاودنې او لوګي لیدل کیږي. د ایران دولتي تلویزیون تر اوسه په دې اړه راپور نه دی ورکړی. د اسرایلو د تلویزیون دولسمې شبکې ویلي چې لسګونه جټ الوتکو د سپایي پاسداران او د دوی د هوایي دفاع په تاسیساتو بریدونه کړي دي. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په داسې حال کې چې اسرائیل او ایران پر یو بل هوایي بریدونو ته دوام ورکړی، وایي د جګړې د پای ته رسولو لپاره به یوې موافقې ته رسیدل اسانه وي. دا ویره شته چې دغه جګړه د منځني ختیځ ټولې سیمې ته وغځیږي. د یمن حوثیانو وویل چې ایران سره په همغږۍ په اسرائیلو د توغندیو بریدونه کړي دي. ترامپ د یکشنبې په ورځ په خپلې ټولنیزې شبکې سوشیال ټروت کې وویل متحد ایالات په ایران باندې وروستیو بریدونو کې دخیله نه ده، او خبرداری ورکړ که چیرې ایران په امریکا برید وکړي نو له سخت غچ سره به مخ شي. ترامپ دا څرګندونې وروسته له دې وکړې چې د تېرې شپې بریدونو په اسرائیلو او ایران کې ملکي وګړي اړ کړل چې سرپناو ته کوز شي. بلخوا په اسرائیلو د ایران په بریدونو کې د وژل شویو کسانو شمیر 13 تنو ته ورسېده. د راپورونو له مخې تل ابیب ته نږدې د بتیام سیمه کې نن سهار پر یوې ودانۍ د توغندي د لګېدو له کبله شپږ تنه وژل شوي چې دوه یې ماشومان دي. په نننی بریدونو کې په بدپام او راهود سیمو کې 213 کسان ټپیان شوي. له دې وړاندې په عرب میشته تمره سیمه کې څلور ښځې او یوه نجلۍ وژل شوې وې. د تیرو دو ورځو په بریدونو کې تل ابیب ته نږدې په راماتګان او ریشون لدزیون ښارونو کې درې کسان وژل شوي او د وو سرتیرو په ګډون په لسهاو نور ټپیان شوي وو. ملګرو ملتونو د نړیوالو غوښتي چې په افغانستان کې د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام د ماشومانو د ملاتړ صندوق، د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق، د خوړو او کرنې او د روغتیا نړیوال سازمانونو نن یکشنبه په یوې ګډې اعلامیه کې پر نړیوالو غږ کړی چې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو ترمنځ د خوارځواکۍ د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې نږدې 4 میلیونه ماشومان په افغانستان کې په خوارځواکۍ اخته دي چې نږدې 2 میلیونه یې له شدید خوارځواکۍ څخه ګالي. د دغه سازمان د راپور له مخې افغانستان د هغو 15 هیوادونو په سر کې دی چې ښځې او ماشومان پکې له شدید خوارځواکۍ سره مخ دي. د افغانستان اقتصادي بحران، وچکالي او خوراکي ناامني د ښځو او ماشومانو ترمنځ د خوارځواکۍ عمده لاملونه دي. او د هند په شمال کې د یوې هیلیکوپټرې د سقوط له کبله وو کسان وژل شوي. د رویترز خبري آژانس د راپور له مخې دا هیلیکوپټر د همالیا غرونو د اوتار کند په سیمه کې راغورځېدلی. د اوتارکند ایالت د عامه اړیکو د مشر د معلوماتو له مخې په هیلیکوپټر کې سپاره کسان له کیدارناته څخه د ګوپت کاشي په لور روان وو. معلومه نه ده چې هیلیکوپټر ولې سقوط کړی، خو په سیمه کې چارواکي وایي د پیښې د علت په اړه څېړنې پیل شوې دي. د خبرونو پای. دنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. ایران او اسرائیلو نن هم پر یو بل خپلو بریدونو ته دوام ورکړ. له پاکستانه د افغان کډوالو اخراج هلته میشت افغان خبریالان اندېښمن کړي.
افغانستان کې ټولو ته وضعیت معلوم ده چې افغان خبریالان له کوم حالت سره مخ کېدی شي او اوس مخامخ دي ورسره، او دا تازه لړۍ چې خبریالان هم ریپورټ کېږي نو موږ ټولو سخت اندېښمن یو.
د ایران او اسرائیلو ترمنځ جنگ افغان سوداګر اندېښمن کړي.
یقینا ما نگران هستیم.
دوای مو وضعیت ډیر اندېښمن کړی و. د ایران سره د راکړې ورکړې او د غراز د ترانزیت په اړه افغان سوداګر تر ډېره د ایران عباس بندر او د ترکیې مکسین بندر د ترانزیت لپاره
نور مطالب هم لرو. را سره پاتې شئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
ایران د یکشنبه په شپه د اسرائیلو څو ښارونه په نښه کړل. په اسرائیلو کې د مړو شمیر 1300 ته لوړ شو او ټپیان 214 کسانو ته رسیدلی دي. په عین حال کې اسرائیل په تهران او نورو ښارونو کې څو نوي بریدونه کړي دي. نن ایرانی چارواکو رپورټ ورکړ چې په تبریز کې لږ تر لږه 1.5 کسان مړه شوي. مخکې له دې تایید شوی و چې د اسرائیلو په بریدونو کې لږ تر لږه 80 کسان وژل شوي او 340 نور ټپیان شوي دي. نور تفصیل د صفی الله ستانگزی په رپورټ کې.
ایران د یکشنبه په شپه د اسرائیلو په حیفا، بتیام او څو نورو سیمو توغندوی بریدونه وکړل. بتیام کې چې تر ټولو ډېره مرګ ژوبله اوښتې، ګڼې ودانۍ ورانې شوې.
دلته بتیام کې یو بالستیک میزایل په هستوګن سیمه ولګید. لسګونه خلک مړه او تپیان دي او اوس اژغورونکي لګیا دي چې تر ورنیو لاندې دا خلک پیدا کړي.
ترڅنګ یې د اسرائیلو پوز عامو ایرانیانو ته ګواښ کړی چې له پوځي سیمو ځانونه لیرې کړي.
اختار فوری به تمامی افرادی که همکنون و یا در آینده نزدیک در داخل و
عجل خبرداری ټول حقوق خلکو ته چې اوس یا نګدیر راتلونکي کې په ایران کې د تسلیحاتو د تولید کارخانو او د هغوی د ملاتړو ادارو سیمو یا شاوخوا اوسي. له تاسو غواړو چې د خپل ځان د خوندیتوب لپاره عاجل د سیمو ووځي او تر بلې خبرتیا مه ورسئ.
پیام دیگر به این اماکن باز نگردید. وجود شما در جوار این زیر ساخت ها جانتان را به خطر می اندازد.
اسرائیل دا خبرداري داسې وخت ورکړی چې وارد مخه په تهران او ګڼ نورو ښارونو کې د ایران مهم پوځي تاسیسات او اهداف وشتلي او لا یې بریدونه دوام لري. تر څنګ په ایران کې ګڼ استوګنو سیمو کې هم خلکو ته د مرګ ژوبلې دا وختو راپورونه ورکړل شوي دي. اسرائیل د جمعې له شپې په ایران توغندوی او هوایي بریدونه پیل کړي او په ځواب کې ایران هم اکثر د شپې لخوا پر اسرائیلو ځوابي بریدونه کړي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیل لخوا پر یو بل هوایی بریدونه دوام لري، یو شمیر افغان سوداګر چې له ایران سره تجارت او د دغه هیواد له لارې انتقالات کوي، د ایران او اسرائیل ترمنځ روان جنگ اندېښمن کړي دي. دغه افغان سوداګرو ازادي راډیو ته وویل چې د جنگ دوام د دوی په سوداګرۍ منفي اغېز کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په ایران کې بحران چې د افغانستان له مهمو سوداګریزو شریکانو څخه دی، د افغانستان په اقتصاد منفی اغیز کوي. دا اندېښنې په داسې حال کې دی چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ هوایی بریدونه چې د تېرې جمعې په ورځ شروع شوي لا هم دوام لري. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې ګاونډي ایران او اسرائیلو ترمنځ وسلوال کړکېچ دوام لري، یو شمېر افغان سوداګر چې له ایران سره سوداګري زره کړه ورکړه لري، په سوداګري د دغه شخړې د اغیزو په اړه اندېښمن دي. دغه سوداګرو ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې که دا شخړې دوام پیدا کړي نو د دوی په سوداګري به منفي اغیز وکړي. د محمد نعیم په نوم یو افغان سوداګر چې د ایران له لارې سوداګري او ترانزیت کوي وایي
یقینا ما نگران هستم.
دی وایي موږ وضعیت ډېر اندېښمن کړی و. د ایران سره د راکړې ورکړې او د غراز د ترانزیت په اړه افغان سوداګر تر ډېره د ایران عباس بندر او د ترکیې مکسین بندر د ترانزیت لپاره کاروي. نو اوسنی وضعیت ډېر اندېښمنوونکی دی او دا چې په راتلونکي کې به څه کېږي.
یو
بل افغان سوداګر سمدی ازادي راډیو ته وویل
نظر با
دیوای په ایران کې اوسنۍ وضعیت ته په کتو وضعیت ښه نه دی. موږ خپله سوداګري درولې او په ایران کې زموږ د مالونو تقاضا هم کمه شوې. موږ قرار قرار پیریدونکو له لاسه ورکو، ځکه هغوی پوهیږي چې وضعیت ښه نه دی او دستي پلور نه کوي. وګورو چې دا جګړه اوږدېږي او که نه. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي که څه هم دغه نښتو او بریدونو تر دې دمه د افغانستان په سوداګرۍ مستقیم اغیزه نه ده کړې، خو که کړکېچ دوام پیدا کړي د ایران او افغانستان سوداګري اغیزمنه کیږي. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې ایران د افغانستان نږدې سوداګریز شریک دی او دا چې په هغه هیواد کې هر ډول بدلون د افغانستان په سوداګرۍ منفي اغیز لري.
ایران زموږ یو ډېر نږدې تجارتي شریک دی او موږ ډېر لوی تجارت واردات صادرات د ایران سره لرو. هلته چې هر څومره مشکل پیدا کیږي، تنش پیدا کیږي، که چېرته دا جګړه اوږده شي واقعیت دا چې زموږ په اقتصاد باندې هم منفي تاثیر کوي. او اتاق وزارت صنعت و تجارت او د افغانستان اسلامي امارت دې ته متوجه دی، کوشش کوو چې د مرکزي آسیا د لارې نه او د نورو لارو نه په نورو بدیلو لارو باندې هم کار کوو.
د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې اجرایوي رئیس محمد یوسف امین هم په ایران کې د روانو شخړو د منفي اغیزو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې د شته شمیرو له مخې افغانستان تیر کال له ایرانه د 3 میلیارد ډالرو په اندازه واردات کړي چې ډیری یې د عباس او چابار بندر له لارې شوي. د ایران او اسرائیلو ترمنځ دا کړکېچ وروسته لا زیات شو چې د تېرې جمعې په ورځ اسرائیلو د ایران په اټومي سکتورونو پراخه بریدونه پیل کړل چې لا هم دوام لري. ایران هم ځوابي بریدونه کړي او راپورونه وایي چې دواړو خواوو ته ملکي تلفات هم اوښتي. د ایران په سیستان او بلوچستان کې د چابهار بندر د افغانستان یو له مهمو سوداګریزو بندرونو څخه دی. د افغانستان د جغرافیایي موقعیت او سمندر ته د مستقیمې لارې نشتوالي ته په پام سره دا بندر د هند له لارې آزاد اوبو ته د افغانستان لاسرسی اسانه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د چابهار بندر کارول کولی شي د تګ راتګ لګښتونه کم او د هند او سیمه ییزو هیوادونو سره د مستقیمې سوداګرۍ لپاره لار هواره کړي. دغه خونه وایي عباس بندر هم د افغانستان لپاره مهم دی او په دې بندر کې د ایران او افغانستان ترمنځ ترانزیټي همکاري د دې لامل شوې چې له دې لارې د افغانستان د سوداګرۍ یو مهمه برخه ترسره شي او دا چې په دې بندرونو کې هر ډول ګډوډي کولای شي د افغانستان په سوداګرۍ مستقیم اغیز وکړي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2 بجو پر لنډو څپو 19:25 مترو منډلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
له پاکستانه د افغان کډوالو د استلو د بهیر په چټکی دو سره یو شمیر افغان خبریالان وایي اندېښمن دي چې دوی ونه وستل شي. دوی د پاکستان له حکومت غواړي چې د استلو په پروسه کې له هغو افغان خبریالانو سره نرم چلند وشي ځکه دوی نورو هیوادونو ته د تګ کیسونه لري. په ورته وخت کې په پاکستان کې د پاکستان او افغانستان د خبریالانو نړیوال فورم په نوم بنسټ هم د موضوع ترڅنګ د پاکستان د کورنیو چارو له وزارت غواړي چې خبریالانو ته د ویزو د ورکولو په برخه کې آسانتیاوې رامنځته کړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په پاکستان کې میشه یو شمیر افغان خبریالان وایي اندېښمن دي چې له دغه هیواده ونه ایستل شي. دوی وایي ډیری افغان خبریالان د خپل ژوند د خوندیتوب په هدف پاکستان ته راغلي او مقصد هیوادونو ته د تګ کیسونه لري، خو اوس چې دغه هیواد کې د کډوالو نیول او افغانستان ته استنول چټک شوي د ډیپورټ کېدو ویلې اخیستي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې ټولو ته وضعیت معلوم ده چې افغان خبریالان له کوم حالت سره مخ کېدی شي او اوس مخامخ دي ورسره. او دا تازه لړۍ چې خبریالان هم ریپورټ کیږي موږ ټول سخت اندېښمن کړي یو.
یو بل افغان خبریال چې دا هم نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان پولیسو لخوا د افغان خبریالانو نیول او بیا افغانستان ته ریپورټ کول زما په شمول ټول افغان خبریالان چې پاکستان کې میشت دي سخت اندېښمن کړي دي. موږ د خبریالانو په ټولو ملاتړو نړیوالو ټولنو باندې غږ کوو چې د افغان خبریالانو ژوند ته د جدي پاملرنه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې مخکې یو شمېر افغان خبریالان د پاکستاني پولیسو لخوا نیول شوي چې د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو په منځګړیتوب بیرته خوشي شوي. د پاکستان او افغانستان د خبریالانو نړیوال فورم په نوم بنسټ هم د پاکستان له حکومت غواړي چې خبریالان له دې هېواده ونه باسي. د دغه بنسټ مشر قمر یوسفزی ازادي راډیو ته وویل
مونږ دا خبریالان چې دی د دې ژوند په خطر کې دي او داسې چې دا ریپورت کیږي دا خطرناک هم ده. بل دا خبره ډیره مهمه ده چې د پاکستان وزارت داخله که د ویزو د سلسله لګ اسانه کی او کوم چې په قانون کې دي هغه ویزه زمونږ د خبریالانو ته په اسانه ورکړي.
د وای چې د اسلام آباد پریس کلب په پاکستان کې د بیسرحده خبریالانو آر اس اف لاستازو سره په ګډه هڅه کوي څو د شاوخوا 150 افغان خبریالانو د خوندیتوب لپاره د پاکستان د کورنیو چارو له وزیر او نورو چارواکو سره خبرې وکړي. یوسفزی ویل که څوم زیاتره خبریالان هڅه کوي قانوني اسناد ولري خو د ویزو نه تمدید او یا پکې ځنډ هغه ستونزه ده چې دوی له نیول کېدو ویستلو له ګواښ سره مخ کوي. یادونه ده چې مخکې د بیان د ازادۍ مرکز هم په پاکستان کې د میشتو افغان خبریالانو وضعیت ته اندېښنه ښودلې وه. د مرکز د جون په 15 په یو اعلامیه کې ویلي وو چې خبریالان مجرمان نه بلکې د حقایقو ویونکي او د بیان د ازادۍ مدافعین دي چې د ګواښونو له امله له هېواده تښتېدلي. دوی ویلي د خبریالانو نیول او ډیپورټ کول د بشري حقونو ښکاره نقص او د پاکستان لخوا د نړیوالو ژمنو خلاف عمل دی. دا په داسې حال کې ده چې له 2021 کال راهیسې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغان خبریالان د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره پاکستان ته تللي دي، خو اوس د ویزو د تمدید مودې کمیدل او ځنډ هغوی د پولیسو له لورې د نیول کېدو او ډیپورټ له ګواښ سره مخ کړي. پاکستان له تیرو دریو کلونو راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې لا هم روانه ده او د اپریل له لومړۍ نیټې د سی سي یا افغان تابعیت کارت لرونکو ایستل هم پیل کړي. دغه هېواد د کورنیو چارو وزارت تېره اونۍ اعلان وکړ چې تر اوسه له پاکستان شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی دا
وایي ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یو شمیر افغان پخوانی ډیپلوماټان او د سیاسي او نړیوالو چارو شنونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه کې چې دوی ناورین بولي خکیل نشي. دوی وایي د طالبانو حکومت باید مسؤولانه او متوازن موقف غوره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په ایران د اسرائیلو بریدونه غندلي او هغه یې د ایران په ځمکنۍ بشپړتیا یرغل او تیری بللی دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د ایران او اسرائیلو ترمنځ یو پر بل بریدونو ته د طالبانو حکومت له دریز وروسته یو شمیر افغان پخوانی ډیپلوماټان او د سیاسي او نړیوالو چارو شنونکي وایي د طالبانو حکومت باید مسؤلانه او متوازن موقف غوره او په خبره یې په دې ناورین کې د ښکیل نسی. له دې ډلې په ایران او پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکي محمد عمر داوودزی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل افغانستان باید مسؤلانه متوازن او عادلانه موقف غوره کړي.
ایران گاونډي دی او په ایران باندې حمله شوې ده. موږ اتباع دي هلته کوم میلیون ها او افغانان هلته اوسېږي او هغوی اوس هم متضرر دي. د دې جګړې نه مخکې متضرر وو خو که جګړه اوږده شي دوی ته ډېر ضرر رسېدلی شي. افغانستان ته پکار دي، د افغانستان سیاسیونو ته پکار دي چې دا جګړه تقبیل کړي او په دې څنګ کې یو مسؤولانه او متوازن موقف ونیسي او عادلانه موقف ونیسي. خو ټول هغه کوششونه پکار واچول شي چې د دې جګړې د سختېدو او پراخېدو مخه ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو حکومت پر ایران د اسرائیلو روستی بریدونه غندلی دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په هغه غږیز بیان کې چې د شنبه په ورځ د جون په 14 د دوی د حکومت تر کنټرول لاندې د ملي راډیو ټلویزیون پر ایکسپانه خبر شوی ویلي دا برید د نړیوالو حقونو له اساسي اصولو په ځانګړي ډول د هیوادونو له ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ښکاره سرغړونه ده او دوی په کلکه غندي. نوموړي زیاته کړې چې دا ډول کړنې چې تاوتریخوالی زیاتوي د سیمې وضعیت لا پسې کړکېچن او اندېښمن کړی دی. حمدالله فطرت دا هم ویلي چې اړوند جهتونه دي د دې وضعیت دوام او سیمه کې د نامنۍ زیاتوالي ته اجازه نه ورکوي. خو هممهاله د غیر رسنۍ په خپل اکسپانه دا حمله کلی چې په ایران کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت په یو اعلامیه کې د دې ترڅنګ چې له افغان کډوالو یو غوښتي چې له حساسو نظامی مرکزونو لري پاتې سي دا غوښتنه یې هم کړې چې له سیاسي فعالیتونو او پارونکو موضوعاتو دې ډډه وکړي چې د اعلامیه په ټکو له احتمالي خطرونو خوندي پاتې وي. په روسیه کې افغان پخوانی ډیپلومات او د نړیوالو چارو پوه غوث جنباز هم وایي افغانستان ته پکار ده چې ځان په هیڅ صورت په دې ناورین کې ښکیل نه کړي.
احساساتي شعارونه احساساتي کړنې جایز نه دي. د افغانستان خلکو ته افغانستان خلک او د افغانستان هیواد د تقریباً 500 کلونو کې ډېر لوی کتیب سره مخ دی، ډېر لوی غمیزې سره، بشري، انساني، سیاسي غمیزې سره مخ دی او تقدیر پرې ده باید
د ایران او اسرائیلو ترمنځ جګړه د جون په 13 سهار وختي د اسرائیلو لخوا د ایران په اټومي او توغندیو په تاسیساتو باندې د لوی ناڅاپي برید او همدارنګه د لوړپوړو جنرالانو او څو اټومي ساینس پوهانو په وړاندې له نورو هدفمندو بریدونو سره پیل شوه. لا هم روانه ده او دواړو خواوو ته د ملکیانو د مرکزوبلو راپورونه هم ورکړل شوي دي. دې جګړې ته د ګڼو هیوادونو حکومتونو مشرانو نړیوالو سازمانونو بېلابېل خبرګونونه ښودلي دي. خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ویلي دواړه لوري باید له ډېر زغمه کار واخلي او له پراخو جګړو ډډه وکړي، ځکه په خبره یې سیمه د داسې بحران تحمل نه لري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
دغه راز درنو اوریدونکو درې شمیرې لرو د ټلیفون چې د هغول لارې تاسو کولای سي لموږ سره تماس ونیسئ او خپل پیغامونه ثبت کړئ. 00240202501 00240202201202 او واتس اپ هم لرو. د واتس اپ شمیره مو ده 00240202301. زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي راډیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. لدې مننه کوو چې د راډیو په فضا کې لمون سره د راډیو په چپو کې لمون سره یاستي. د خبرونه مطالبه ته ادامه ورکو. د خوست اوسیدونکو د دې ولایت په بیلابیلو شنو ځنګلیزو او سړو سیمو کې د تفریح او ساتیري لپاره د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي چې ډیر خلک دومره اقتصادي توان نه لري چې سیاحت او تفریح لپاره لري ځایونو ته ولاړ شي، نو په همدې ځایونو کې د ورته امکانات برابر شي. بلوري ته ځایي طالب چارواکی وایي دوی په اوږدمهال کې له خصوصي سکتور سره په ګډه په شنو او سړو سیمو کې سیلانیانو لپاره د تفریح په خاطر د اسانتیاو په برابرولو کار کوي. نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې.
د خوست او شمیر اوسیدونکو وایي د هر کس د رواني سکون، د اړیکو د پراختوب او بوختیا او د خصم بالغت لپاره سیاحت او تفریح وړتیا د اوزیاتوي اوس دوی هم د اړخ ته پام ډېر شوی دی. دوی وایي د خلکو اقتصاد کمزور دی او دومره امکانات نه لري چې د سیاحت او تفریح لپاره لري سیمو او نورو ولایتونو ته ولاړ شي، نو پکار ده چې دوی ته په نږدې سیمو کې تفریحځایونه جوړ شي. یو تنخوستي ځوان اکرام الله زرګر دا غوښتنه مشال راډیو سره په دې توګه شریکه کړه.
که چیرې موږ تاسو بیلابیل ځایونو ته وګرځو، د خوستوالو او د لوی پکتیا خلکو هغه مینه وګورو، د چکر ته د هغوی تلل وګورو، نو دا موږ ته په دې دلالت ورکوي چې له چکر سره مینه لري، بیلابیل ځایونو ته غواړي لاړ شي، تفریح وکړي، منظرې وکړي. که چیرې په دغسې ځایونو باندې سرمایه ګذاري وکړي، نو دغه به دوه ګټې ولري. لومړۍ ګټه به دا وي چې دولت لپاره به عواید جمع شوي وي، همدا ډول د خوستوالو او د نورو خلکو لپاره به د تفریح سفر لپاره زمینه برابر شي.
خوستي ځوانان او اوسیدونکي سیاحت او تفریح د هغو خلکو لپاره ډیره مهمه واړینه ګڼي چې هغوی دوامداره کاروبار کوي او له فکري او فزیکي ستومانۍ سره مخامخېږي. د خوست یو بل اوسیدونکي فیض الله مسرور وویل
سیاحت د هغو خلکو لپاره ډیر مهم ده چې دوی کاروباري خلک وي او هغوی بیا بالخصوص ډیر خوند د سیاحت څخه اخلي، او د حکومت څخه هم خلک دا ده چې د سیاحتي ځایونو ته دوی ډیره پاملرنه وکړي.
د خوست د دخیو په سیمه کې د ځوانو فعالانو په هڅه د یادې سیمې په غرونو او غونډیو کې د بادامو یو شمېر ونې کینول شوي چې د اقتصادي ګټې په خوا کې د تفریح لپاره هم د نورو سیمو د خلکو پام خپل کړی دی.
زما نوم فرهد الله المسغرنی، د خوست ولایت د دخیو کلي اوسیدونکی یم. بالحال چې اوس وخت کې ډېری خوستوالو توجه ماته د خوست ولایت دخیو کلي بادام باغ په نامه سیمه دا تقریبا چې تر لاسو زر پورې شلو زر پورې بادام او نیالګي پکې کېنول شوي او ډېری خلک هلته د تفریح لپاره راځي. له دولت څخه مو غوښتنه کوو چې داسې سهو ته دی توجه وکړي تر څو دولت هم عواید جمع شوي او د خوستوالو د ضعیف اقتصاد په خاطر هم د تفریح ځایونه هم ډېر شوي وي.
بل لوري ته ځایي مسؤلین وایي چې د خوست په بېلابېلو سیمو کې شنې او تفریحي سیمې شته او دوی په اوږده مهال کې له خصوصي سکتور سره په ګډه هلته د سیاحت او تفریح لپاره د اسانتیاو د برابرولو پلان لري. د اطلاعات او کلتور ریاست استازي سبحان الله زموئل:
د همغه د افغانستان د ځینې نورو سیمو په شان په خوست کې هم د سلګرۍ صنعت ډېر په چټکۍ پرمختګ کوي. تاسو ګورئ چې زموږ ګڼ هیوادوال د تڼیو ادمد غلام خان د زیمیدان سوبارایو باک او ځینو نورو سیمو ته ځي. موږ په اوږدمهاله کې دا پلان لرو چې په یادو سیمو کې ځینې ځایونه د خصوصي سکتور سره په ګډه په بشپړو سیاحتي سیمو بدل کړو. په دې سره به هم حکومت دایمي عواید ترلاسه کوي او هم به خوستیان د سیاحت لپاره نږدې او اساسي ځایونه او پارکونه ولري.
په افغانستان کې پخوا خلک د سیاحت، تفریح، میلو او زیارتونو لپاره سلګونه کیلومتره لرې سیمو ته تلل چې په وروستیو څلورو لسیزو کې د ژورو سیاسي بدلونونو او اوږدو جګړو په پیلېدو سره تر ډېره دا بهیر ټکنی شو او ډېریو افغانانو په داخل کې تر لرو ځایونو د ګرځېدلو فرصت له لاسه ورکړ. خو اوس یو ځل بیا د یوې بلې سیمې د کتلو او سیلګیرۍ لپاره د یو شمېر افغانانو تګ راتګ ډېر شوی دی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
درنو اوریدونکو، د نن شپې په اتو بجو خپرونه کې د کابل په وخت د د وینې د اهدا د نړیوالې ورځې په مناسبت د وینې د شایو ناروغیو په اړه خبرې کوو. هیله لرو چې په دې خبرونه کې موږ سره برخه واخلئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. راوښو د خبرونې وروستي مطلب ته. په افغانستان کې نن سبا ډېری مېرمنې چې پر دغه هیواد د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته وزګاري شوې دي، خیاطي ماشین روزي ګټي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د کندنې یا خیاطي دا ماشین په داسې لاس ته ویږي چې د څلور یتیمو ماشومانو پر سر سیوری دی. دا میرمن چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې د یو دولتي ادارې کارکوونکې وه او د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي. د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل اوس خیاطي کوي او له همدې درکه خپلې څلور کسیزې کورنۍ ته نفقه برابروي. د دې په خبره پلار او مور یې عمر خوړلې او د کار روزګار نه دي، خو کشره خور یې ورسره ګنډنه کې همکاري کوي. طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته ښځې په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې بې دندې کړې. که څه هم په دې اړه کومې شمېرې نه دي خپرې شوې، خو ویل کېږي چې په افغانستان ډېری ښځو اوس خیاطۍ ته مخه کړې. ځینې په فردي ډول کار کوي، خو یو شمېرو بیا کارخونې جوړې کړې چې نورې مېرمنې او له زده کړو راګرځول شوې نجونې هم ورسره بوختې دي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو د 1403 لمریز کال په لړم میاشت کې په یوې سروې کې ویلي وو چې ځینې کورنۍ د خپل خپلو لونو د اقتصادي خپلواکۍ لپاره د حرفي مهارتونو لکه خیاطۍ د زده کړې په لټه کې دي. هغوی چې د 2021 کال اګست وروسته د بیلابیلو ستونزو له امله ګاونډیو هیوادونو ته هم کډوالي شوي وایي خیاطۍ کوي او خپل کور پرې چلوي. د پاکستان په کوټه ښار کې میشته یو افغان میرمن چې د هم نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي او پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته کډه شوې، ازادي راډیو ته وویل کونډه ده، مشر زوی ناروغه دی او کور همدا د خیاطۍ په ماشین چلوي.
زه خیاطۍ کوم، د خپل اولاد او د کور بچنوم، مثلا ماشومان دي، مشر ځینې مریض دی راته او دغه مخته وړم د کور او د مشکلات سنجګه د ما په غاړه کې.
د خیاطۍ ماشین د اختراع کولو امتیاز تر ډیره انګریز توماس سنتا او په 1990 کال کې ورکول شوی، خو ویل کېږي اوسنۍ بڼې ته د رسیدو لپاره یې بېلابېلو مخترعینو خوارۍ کړې. که څه هم د نړۍ په اکثرو هېوادونو کې اوس د خیاطۍ د هغو ماشینونو ځای چې څرخ یې په لاس تاویږي برېښنایي ماشینونو نیولی، خو په افغانستان کې چې خلک د برېښنا ستونزه لري، لا هم ځینې خیاطان په هماغو پخوانیو ماشینونو کار کوي.